السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې اونیز پروګرام ځوان فکر اورو، خو تر هڅه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د کندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوسټی نیولې دي. د دې وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانا کې د غراز وویل چې د ځواکونو بیګاش باندې پاکستان لزګونه سرتیری وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو د ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو هم ورته دا کړي و چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقرې مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاوو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت ګوزارونه ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه هم اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نور هوایی دفاع نه لري او د کشف سیستمونه یې هم له منځه وړل شوي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا د مرکزي قوماندانۍ اردو مرکزی قومندانۍ سنت کاموایی ځواکونه تر اوسه د یو اوپتل په ګډون د ایران ولس بیړۍ لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه یې په ایران کې په نښه کړي دي. د سنت کام قومندان برید کوپر د سه شنبه په ورځ په خپله اکسپانا کې په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یوه ایرانۍ بیړۍ هم په فارس خلیج کې هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 50,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، 2 الوتکه وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات هم او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګ وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دوه چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګېدلی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کېږي. نه خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنز له څو ورځو راهیسې شخړې روانې دي چې په دواړو هیوادونو کې رسنۍ او نورې ټولنیزې شبکې ډېرې بوختې ساتلې دي. د شخړو په اړه هغه معلومات چې په دواړو هیوادونو کې چارواکي له رسنیو سره شریکوي ښایي هغه تر ډیره د دوی د پالیسیو او ملي او وطني احساساتو تر اغیز لاندې وي. تر ډیره خپلواکي رسنۍ په دواړو هیوادونو کې له محدودیتونو سره مخ دي. تاسو د دغو شخړو په اړه کره معلومات له کومو سرچینو ترلاسه کوئ؟ په تیره بیا ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې څومره فعال دي او د دغو شخړو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر ان څه ډول کولی شي؟ روانو شخړو د ځوانانو په تیره پر ژوند او د هغوی پر کورنۍ څه ډول اغېز کړی. له احساساتو راخوا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ځوانانو تر څه حده ژوره پوهه ترلاسه کړې دا چې دغه شخړې دې په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي احتمالي څومره لیدل کېږي. د هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خبرونه کې به له خپلو میلمنو سره پرې بحث وکړو. دې خبرونه ته مو ځوان فعالان نقیب الله ځلاند، رشید الله همدرد او د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن ته بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکاري شرکوي چې زموږ اړیکه له رشید الله همدرد سره ټینګه شوې او همدارنګه له مبارز زیرمن سره. په دې اړه مخکې د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې له لارې مو تاسو ته پیغام پریښی و چې کولی شئ د موضوع په ارتباط خپل غږیزه او لیکلي پیغامونه موږ ته راواستوئ. له تاسو ډیره مننه چې ډیر پیغامونه مو راستولی دي. د خبرونې په اوږدو کې به یې درته خبره کړو. راځو لومړی ورزو رشید الله همدرد ته همدرد صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه تاسو ته د رادیو د ځوان فکر خبرونه ټولو او رزلټ ته سلامونه نکله احترامات باندې کوم امید دې ټول به روغ جوړ.
ډیره مننه همدرد صاحب. کول راته وایس چې تاسو په پکتیا کې یاست او وضعیت په دې وروستیو څو ورځو کې تاسو له نږدې څاره لایوي، وضعیت اوس فعلاً هلته څه ډول دی؟
دا چې د تورزه تجریان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خصوصا په سرحدینو پاتې کې سخت جګړه وشوه. لکه تېره شپه هم موږ د وري کولای شو چې سخت جګړه وشوه. د ورځې په جریان کې هم ځای ځای اندخنه کېدل، جنګونه کېدل، خو تر کوم ته چې دغه شپه جنګ په شدت سره روان و په لاندې لپاره څومره معلومات چې زه لرم هغه سیمو خلکو سره په وړیکه کې هم هغه سې نشته. خو جنګ کله سره ول چې ورنونکی دی، جوړونکی دی، د دواړو هېوادونو په ګټه نه دی. خصوصا ولسونه جنګونو ستړي خلک دي، په جنګونو سره نه امیده کېدلی شي. بیا خصوصا د دغه جنګونو ناوتیس عوامو خلکو ته هم رسېږي. غزنی به هیله به دا وي، غوښتنه به دا وي چې خدای دې جنګونه په عموم کې په وطن کې زموږ په خاوره کې ورسېږي.
همدرد صاحب، اتمن تاسو او نورو ځوانانو سره به دا پوښتنه مطرح کېږي چې ولې اوس پاکستان پر افغانستان برید وکړ؟ تیرې پنجشنبې له ورځې راهیسې له دغه برید وروسته د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا غچ اخیستونکي اقدامات هم پیل شوي دي. جګړه او نښتې دا څو ورځې کېږي چې روانې دي. اصلي عامل تاسو څه بولئ؟
دا خو په عموم کې ټولو ځوانانو ته، ټولو افغانانو ته ثابته شوې ده د تاریخ په اوږدو کې چې افغانستان د هغه مملکتونو یا هېوادونو د جملې څخه دی چې وخت کې د چا باندې تجاوز نه دی کړی. اکثریت وخت موږ او تاسو ډېر مثالونه لرو چې پاکستان نه یوازې دا چې په اوس کې په مخکې وختونو کې هم په افغانستان باندې ډېر ظالمانه، ډېر جبرانه ډیری کړی دي، بریدونه یې کړي دي، او حتی په بریدونو کې ډیری وخت زموږ ملکي خلک عوام وګړي په نښه شوي دي. دا احساسات دي، هغه پیچونه دي چې د ځوانانو سره په پیچونو کې جمع کېږي، د ځوانانو په ذهنیتونو کې جمع کېږي چې پاکستان په هېڅ ډول هم نه غواړي چې افغانستان دی په آرام ډول پاتې شي. د افغانستان ولسونه، د افغانستان حکومتونه د دوی په آرام ډول سره ژوند وکړي، یا د افغانان د خوشحالۍ شېبې ولري. نو په دې سره افغانان خصوصا ولسونه یې ډېر په تشویش کې اچولي دي، ډېر هغه د دوی سخت احساسات یې راپارولي دي. شخصا که زه ووایم چې هغه ویډیو چې څو ورځې مخکې ما لیدلې ده چې دی په ننګرهار کې په یو کور کې درویش کسان شهیدان کړل، بیا هغه ماشوم کورېږي، بیا هغه ماشوم ژړاګانې چې پاتې وو د خپل مور، د خپل والدینو، د خپل خویندو او میاندو غوښتنه یې کوله. په ټول تاریخ کې به زما په ذهن کې هغه پاتې وي. زما لپاره به یوه ډېره دردونکې نزغمون کی شیباوی داخل ته شیبی نه یوازې زه چې زه افغان یم یا مثلا زه ځوان یم، دغه د ټولو ځوانانو د ټولو د افغان ولسونو هغه پنځه پیشتلا چې دوی د زه د درد سری کې دي داخل ته حالاتو کې نو د افغان حکومت هم مجبوریږي چې داخل ته تیری په مقابل کې د داسې یو تجاوز په مقابل کې د خپلو ولسونو د خپلو خلکو په ننګه انتقامي بریدونه ترسره کوي.
مننه همدر صاحب د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن، تاسو هم خبرونه ته خراغ لاس د همدر صاحب څرګندونه مو واورید، یو څه وضعیت تشریح د پکتیا که تاسو راته ووایئ چې اوس هلته ننګرهار کې وضعیت څه ډول دی؟ نو وروستیو څو ورځو کې خو د ډیرو زړه بوږنوونکو پیښو شاهدو دی. ننګرهار ولایت یو شمېر ولسوالۍ په تیره هغه چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې دي او څو ورځو راهیسې هم هلته سختې نښتې روانې وي.
سلامونه قدرمن نور سه تاسو ته، تاسو د خبرونه قدرمن ملمنو ته، تاسو د رادیو له طریقه ټولو یو ډول ته سلامونه وړاندې کوم. لکه همدر صاحب چې ویلي په ننګرهار کې هم د څو ورځو نه را په دې خوا ته پاکستان دندې بمباري او توغندي راځي، په دې کې بالخصوص په ننګرهار کې دلته د بیسلو لسوالی پی خیادول شو چې دیوی کورنۍ تر ولسو تنو خړو پورې پکې شهیدان او ژوبل شل. نو دغه سی په لنور ولسوالی څخه هم د مرګ ژوبلې خبرونه راځي او ویل کېږي که نور هیڅ نه وي نو دغه د شپې لخوا بمباری او د ډزو غږونه دغه خلک نارامه کړي دي او خلکو مروانی امنیت مرهم کړی دی.
بله زیرمن صاحب، لکه مخکې چې همدر صاحب هم یادونه وکړله، پاکستان د افغانستان په وړاندې له ډېرې مودې راهیسې سم سیاست مخته نه دی نیولی او وایي چې په دې باندې اوس د افغانستان اکثریت وګړي پودي، خو دغه وروستیو شخړو ته په پام دا لومړی ځل دی په تاریخ کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغسې شخړې رامنځته کیږي. څه فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟
زه چې څومره فکر کوم، څومره چې تاریخ ښودلی ده، پاکستان د خپل تشکیل نه را په دې خوا د افغانستان سره خپل دښمني پاللې ده او لکه څنګه چې ښکاره ده هغوی خپل ګاونډ کې یو قوي او خپل مستقل افغانستان نشي زغملی. دلته یې د هر ډول حکومت سره که هغه د مجاهدین وو که جمهوریت وو او هر ډله وه هغوی سره خپل دښمني پاللې ده، د هغوی په خلاف نور لمسولې دي او دلته د جګړې اور تازه ساتل ده. نو دا اوس چې د امارت د راتلو نه وروسته کوم نسبي امنیت راغلی دی، ښکاره ده چې دا یې په افغانستان او افغانانو باندې نه لورېږي، د دې نه به خامخا ویره لري چې دلته امارت په پښو باندې ونه درېږي قوي نه شي. او له بلې خوا نه پاکستان تل په کمزور هیوادونو کې نړۍ په نورو هیوادونو کې هم حتی او دلته په افغانستان کې د زورو اورو هیوادونو پروژې اخیستي دي، نو ممکن داسې ښکارېږي چې بیا به یې د کوم بل هیواد څخه د افغانستان د ورانۍ او بالخصوص د زیربناوو د له منځه وړلو پروژه اخیستې وي.
زیرمن صاحب، کلونه کلونه رئیس دغه تبلیغاتي جګړه روانه و، په تیره کې دا وروستیو څه باندې دولسه زوته موږ زیر شو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په موجودیت کې پر د حکومتونو او د اسلام آباد د کابل کې د واکمنانو او د اسلام آباد د چارواکو البته د حکومت ترمنز اکثرا ناندري وي، خو تر دې هدا پوری خبره د ټوپک او ماشه او د غرز د ټانکو ګولیو اغوتنه ورسېدلې. اوس عملا د دوړو هیوادونو ترمنز شخړې روانې دي. آیا د دې احتمال لکې د چې د پر افغانستان د طالبان بیا واکمنې دو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دغه حده پورې کړکې چنی شي؟
زما لپاره خو شخصا لکه مخکې مې چادونه وکړه دا کومه نوې خبره نه وه. لکه پیشمونی کولای شي چې پاکستان به تل لکه د تیر غوندې دلته د هر حکومت په خلاف باندې خپل دښمني پالي، نو د امارت په خلاف باندې هم د دوی د پارونکو عملونو او دښمنۍ پیشبیني کېدلی شو. بالخصوص دا چې اوس وخت کې څنګه جرأت وکړه او په دغه شکل باندې افغانستان باندې بریدو کا حوال دے طریقہ، نو پدی ورستو ہے کہ دے ولس مشر ٹرمپ خبر خبر کو لے چے دا خبر ندا چھکاری دے لے چے وی دے پاکستان دا چار وسائل، نو دے نے معلوم دے لے چے دا دو وی خوا خوان دا کار کی، نو کمخ کی دا جرأت نہ درلو دے بالخصوص جمهوریت دوره کې چې د امریکای سره د نړیوالو سره د افغانستان اړیکې خېوي کاغه وخت جرأت نشو کولای، نو اوس ډېر هم وقیده چې افغانستان په کمزوري حالت کې ولید او زورور هم تر څنګ ولاړ دی.
بله زیرمن صاحب مننه هم در صاحب تاسو درزو. خو مخکې دې چې بیا هم د بحث دوام ورکړو، د اوریدونکو نظر به واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه یو بعد د سلام. د پاکستان او افغانستان جګړه لا اوس هم روانه ده، ټول سرحداتو کې جنگ دی. و پاکستان ظالم حکومت افغانستان کې ټول ملکی کورونه پناه کړی دي چې هدف یې زیاتره ماشومان او سیسری دي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکمت لاله هلمند درته رايم. موږ د سم او ناسم خبر پر په دغه کو چې سم خبر دی یو باوري سرچینې د خولې څخه تاییدو لکه بی بی سی یا ازادي، بل داسې جلي خبرونه ډېر دي چې هغه موږ ته د قدر وړ نه دي. او موږ د پاکستان پر وړاندې جګړې ته اماده یو، اماده وو انشاءالله په زور د الله.
هم در صد ازادي رادیو دي دوه اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې مخته البته دي ازادي رادیو دي واتس اپ شمیرې لاره په دې اړه ایخیو پریخیو. دلته خبر بیا هم لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې ویل، په دغه حالاتو کې اکثرا هغه معلومات چې چارواکي خبروي که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، هغه د خپل پالیسیو سره مطابق تر ډیره حد پورې هغه له رسنیو سره شریکوي. د تاسو لپاره آیا دا ګرانه نه ده چې پوښي چې کوم معلومات درست دي سم دي او کوم معلومات ناسم دي؟ څه ډول له کومو لارو کیدای شي چې پوښي چې په دغو هغه کره معلومات په څه ډول کیدای شي چې یو ځوان یا نور د افغانستان وګړي ترلاسه کړي په دغه نننی وضعیت کې؟
دا خو لکه رښتیا ده چې زموږ د تور همون شریکی را د دولت حکومت تنظیم او اندزان یا مسکره د دې د معلومات ټولوي معلومات د خلکو په شریکی یا مثلا د پرابند خپل برداشت خو دې تر څنګ سمفر حالت موږ ولسی خلک د ټولنی خلک په صحافت کې په سیمه کې د ولسی خلکو څنګه د خارجي روابط ډېر دي خصوصا ځوانانو سره. نو دغه ځوانانو د ادرسونو هم چې په هغه سیمه کې میشت یا مثلا د عمل کوي کارونه کورونه دي، هغې لارې هم موږ کېدلی شو چې مثلا موږ ته څومره طرفات وخت دي یا مثلا دلته معلومات دا دي چې د افغان حکومت هیڅ پرې کړې جګړه کې ډېر خرابوند ډېر تلفات موږ نه لرو، دښمن ته مو ډېر تلفات راولې دي. دا زه څومره فکر چې کوم یوازې یوازې به زموږ د افغانانو تاریخ یا مثلا د دې مظلومیت یا به د ظلم په مقابل کې د الله ملتیا وي چار وخت د داسې حالاتو کې الله قسم دي مظلوم ملاتړ کړي، ځکه موږ افغانان متجاوزه خلک نه یو چې موږ په تاوت چا باندې تجاوز کړی دی یا موږ چا باندې ظلم کړی دی. موږ د خپل ژوند باندې چې موږ پاکستان کړی دی د ظلم په مقابل کې هغه مشروع حق چې د دفاع حق دی یا مثلا د انتقام حق دی د ځینو نه استفاده کړی دی. لله الحمد موږ ډېره قربانۍ ته پرستنه یو چې یا مثلا په عمل کې دي موږ نه لرو.
مننه هم در صاحب. یو اوریدونکو راته لیکلی پیغام پریخی، وای چې زه محمد نبی يم د کندهار ولایت د سپین بولډک اوسیدونکی او د دې خاورې یو ځوان دی. وای چې دا خبرې یوازې زما نه دي بلکې د ډیرو ځوانانو ګډ احساس دی. وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې شخړې یوازې سیاسي موضوع نه ده، دا د میندو د اوښکو د ماشومانو د ویرې او د خلکو د اقتصادي ستونزو کیسه ده. کله چې سرحد تړل کیږي د خلکو روزي درملنه او تعلیم اغیزمن کیږي او کورنۍ له سخت فشار سره مخ کیږي. موږ ځوانان په داسې زمانه کې وایي ژوند کوو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر معلومات خپریږي، خو هر خبر حقیقت نه وي. زموږ مسؤلیت دا دی چې د احساساتو پر ځای د تحقیق او عقل لار خپل کړو او باوري سرچینې تعقیب کړو. د غرض لیکل چې سربیره پر دې د سیمې لوی شخړې لکه د ایران او امریکا ترنګلتیاوې هم زموږ پر اقتصاد او راتلونکي اغیز لري. کله چې لوی قدرتونه شخړه کوي تاوان کوچني هیوادونه ویني. زیرمن صاحب، د محمد نبی خبرې تر ډیره رښتیا هم دي چې هر چیرې چې د ټوپک غږ اورېدل کیږي ورسره هر له هر پلاوه پر خلکو اغیز شیندي. خو که هم دغه خبره تر راسه لکه مخکې هم در صاحب هم پیرانه واچوله چې په داسې یو شرایطو کې د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر څه ډول کیدای شي او کوم لارو نه کیدای شي چې ډیر احساساتي برخورد ونه شي. موږ تاسو پوهیږو چې کله د موضوع د دوه هیوادونو وي، کله چې د ملي ګټو موضوع مطرح کیږي، کله چې د تعرض یا تیری موضوع مطرح کیږي، افغانان ډیر احساساتي دي او په څه ډول کیدای شي چې دغه احساسات هم کنټرول شي او معقول لار خپل شي، او هم د شخړو یا د نښتو په اړه هغه معلومات چې خپریږي خپله خلک هغه درست او سم معلومات له غلطو ناسمو معلوماتو چې تر ډیره خیب پروپاګند یا تبلیغ بڼه ولري هغه سره توپیر کی یا چن کی.
لکه تاسو چې اشاره وکړل دغه ورو چې قندارې ته پیغام پرېښو، په دغه سي مواردو کې لکه اوس چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په پوله یا د پولو نوراغي خوا نښتې روانې دي، نو د هم مال ورسره تبلیغاتي جګړه هم ګرمه ده او بالخصوص د نورو وختونو سره په توپیر دې جګړه کې څومره چې زه شاهد یم د مصنوعي ذکاوت ډېره زیاته استفاده وشوله په ټولنیزو شبکو کې. او نو په داسې حال کې چې بالخصوص زموږ په ټولنه کې د پوهې کچه ټیټه ده او لکه تاسو چې ویل ځوانان احساساتي دي، نو بدون د دې نه چې په هغې باندې غور او فکر وکړي هغه معلومات تحلیل کړي په هغې باندې اعتماد وکړي، نو زه فکر کوم چې د معلوماتو دپاره له یوازې د سیمې د خلکو معلوماتو ته ترجیح ورکول پکار دي، په هغې باندې اعتماد پکار دی، او بل د مسؤولو ارګانونو معلومات ته ترجیح ورکول کړی او لاغي ورخوا نه هر مثبت خبر او نه هر منفي خبر پرته لدی چې هغه تحلیل شي تاغي کې غور فکر وشي منلي نه دي پکار او د جعلي خبرونو لپاره بل خصوص په دې ټولنیزو شبکو کې چې کوم خبرونه معلومات ښکته پورته کیږي د لپاره ځینې ویب سایټونه پیدا کیږي چې کله شي کړه پرې د معلومات چک کی دلته پنګرار کې د دغه ناسمو معلوماتو لامل متاسفانه یو ام درې ننګرار یو ملکی او یو بیګونه استوګن د پیلوټ په نامو باندې عام خلکو نیولې او خوشبختانه هغه بیا امنیتي ارګانونو خلکو لمن زویست نو هغه وخت چې ما د شخص ما په دې اړه ځینې معلومات کتل نو پویدل مې چې دغه معلومات درست نه دي نو د دې پیښې نه داسې معلومېدل چې کچیرته دغه شخص د کوم چې د پیلوټ مناو باندې نیول شوی او کوم مسول ارګانون نه نیولې نو د دې ویره و چې هغه د شهیدی فرخنده غونډه پرته د دې معلوماتو تحقیق شوی او هغه به خلکو خدای مکه په واولو ډبولو باندې
وښلای تاسو دغه موضوع یادونه وکړه دا همغه وخت چې ول شل چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت زواکونو یو پاکستانی الوتکه نسکوره کړی ده
د فیک نو امغه وخت ویل چې د الوتکه نسکوره شوې ده
بله د همدغه چې تاسو ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې په تیر بیا د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ډیر جعلی نادرست خبرونه یا ویډیوګان مثلا خبريږي د ځوانانو لپاره بیا هم بحث دی چې ځوانانو د پر دې باندې ډیر تمرکز وکړي کچېره دوی دغه ویډیوګان ویني یا دغه سه محتوا چې شک پکوي آیا لازم ده چې دوی له نور سره شریک کړي او کله چې کله دغه سه معلومات بیا هغه غلط راوځي د خپل دوی د حیثیت او اعتبار لپاره هم درست نه ده په ټولنیزو شبکو کې دوی د ځان لپاره یو شخصیت جوړ کړي یو څوک دی چې مثلا اکثرا خپل ملګری لري خپل فالووران لري آیا دا کڅو ځلې مثلا همداسې ناسم منادرست معلومات خپاره کړي خو خپل د اعتبار ته هم زیان رسوي که څنګه نقیق نمنه
سي د نور سره نو هر ډول معلومات چې موږ ترسیږي تقریبا د غور کول پکار وي او بخصوص د نورو خلکو ته په انتقال کې اړ باید ډېر احتیاط وکړي ځکه دغه معلومات چې له یو شخص نه بل ته انتقالي کې دا په خپل حال باندې نه پاتې کیږي نو چې بیا دریم څلورم پنځم لاس ځي نو په هغه کې دومره تغییر راغلی چې هغه اصل خبرې سره بیخي تطابق نه کیږي
مننه همدار صاحب تاسو څو پکې وای دغه یو وښکاره بیلګه و چې کیدای شي دغه سي ناسم معلومات د خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي
د سیمه مسایل حرکت د اوچی استاد ورته اشاره وکړه چې ارستیاو زموږ په ټولنه کې ام سي وی ام دي او چې سیرا کوه ام سي نن نه ني وخت چې ځوانان دی یو لایک دی یو کمنټ دی اخیستو دی لپاره د خلکو حیثیت هم د خاورو سره خاورې کوي هغه مسایل هم پرې دې کوم بل ځوانان یاد کوم ا دې په کاته چې یو ځل یې چې یو څه وایي چې مثلا احمد د راپورټ کړی و د سمطره سي اداره کې حقیقت لري چې نه لري فقط د یانو مرسته یې لري او په مقابل کې د تر هغه اساسي حیثیت چې د انسان د رایې ته هم کې مثلا کجو یو څه د تخترون چې هغه د رښتینې نه وي دروغ یا مثلا حقیقت نه وي د ماده حیثیت سره د ماده شان سره څومره منفي تاثیر د ما شخصیت باندې ولري کله وایي مثلا یو څو ورځې د دې د جګړې په جریان کې یو څو کسان چې دوی د خپلې معلومات پرول چې هغه به حقیقت نه و مثلا زما په جسمیت نه مثلا د خلکو په جسمیت نه د عبادت تاثیر لرلو ما هم کړی دي خپل موضوع د لیست نه ایستلی دي. یعنی دا معنی چې ماته د دوی شخصیت په مخ کې منلو او سپک منلو ور نه ده. دا معنی چې مثلا موږ اکثریت ځوانان چې د دې پاتې د درستانه یو خپل هم دی چې د ښاټ هغه د سرات قربانی نشي. خصوصاً ځوانان ډیری وخت هغه د ښاټ د سرات قربانی کوي. مسئلہ موږ تاسو ته د خپل مسؤلیتونه او خپل پرسپکټونه او د دې چې نو هغه کار چې موږ سره تړاو نه لري یا مثلا موږ سره اړیکه نه وي په هغه کې د ځکي تدخل د ژوند کې د یو نوې وظیفوي تدخل بلل کیږي. موږ د رسنیو مسایل خپل د رسنیو ملګرو ته یا مثلا د دولت مسؤلینو ته چې دوه او کله چې دوی د مسایل ښکاره کړل هغه حقیقی هغه چې مثلا شک نه وي چې هغه مسایل وي چې موږ په هغه باندې باور ولرو چې دوی هغه چې دروغ فریب یا مثلا داسې څه نشته چې زموږ د خلکو د غولونې سبب وګرځي. که موږ یې خپره کړو بیا به د دولت سره یا مثلا د خپل هغه د ځوانۍ یو مسؤلیت به موږ هم ادا کړی وي. ځکه په دې معنا چې موږ ډېر وخت دغه خبره کوو چې مسؤلیت یوازې د دولتي مسؤلینو د وطن په برخه کې نه ده. ځوانان هم مسؤلیت لري. موږ هم رښتیا د مسؤلیت هم لرو د وطن لپاره د خاورې لپاره به کار هم کوو. خو داسې کار نه چې دوه فیصده وطن ته خیر رسوو او اته نوي فیصده ټولنې ته نظام ته خپل باور ته ضرر رسوو.
ډیر زیاته مننه بلې قدر منو اوریدونکو د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خبرونه اوري. د خبرونه کې مو ځوان فعال رشید الله همدرد او د رسنیو فعال البته او د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیر منتبلنه ورکړې په خبرونه کې تر اوسه پورې را سره ګډون کړی. دغه راز مو له ځوان فعال نقیب الله زلان سره هم مخکې خبرې کړې وې. زموږ تخنیکي همکار هڅه وکړه چې ورسره تماس ټینګ کړو خو تر اوسه پورې نه یو بریالی شوی. بیا به هم هڅه وکړو چې ښاغلی زلان هم دې خبرونې ته راوبولو. خو خبرونه دوام لري. د یو اوریدونکي غږ به په ګډه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله دې وکړي ټول رات روغ جوړې. د موږ ته یو خبره د تاسو چې په دې کابل اډی کلور دوه باندې چې بیګه شوخوا لس لس نیمه د پاکستان د خوانه د ولته بمونه واچول یا ډرون وشو. په دغه ډرون کې دلته چې کوم چاودنه وشو دی کې څه تاوان ورسو چې وکړه. دغه ته څومره نفران یا په شهادت ورسې دغه څومره تاوان ورسو. او بل دا چې الته په پاکستان کې اسلام آباد کې هم صدماکه شوې دي. د چکمې رسانه وای چې د دماکه شوې دي الته دا چې د نوري زړې ټوډي زړې رخلي صدماکه چې هغه بیرته ټي ټي پی کړی دي هغه سوداني رختیا دي.
د هیوا اوریدونکو نظر مو واوري. د غراز د ازادي لري یو شمه نور اوریدونکو هم خپل لیکلي پیغامونه راسته ویل دي. حبیب احمد سبحانی له هلمند لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستوي نښتو په اړه مختچ کوم معلومات رسیدي. زموږ په ان جګړه د پاکستان لوري پیل شوی او وړاندې بمباری د افغان ملکی وګړو په وړاندې تر سره کیږي. چلامل ولس له سخت تشویش او زیان سره مخ شوی. لبل خو دای وای چې افغان ځواکونه هم د خپل ولس د دفاع او غچ اخیستو لپاره ملاتړلې. نو په داسې حالت کې د جګړې درېدل اسانه نه ښکاري. سبحانی بیا لیکلی چې موږ پاکستان ته دا پیغام لرو چې که جګړه تاسې پیل کړې د پای ته رسولو مسؤلیت هم ستاسې دی. ځکه جګړه هیڅ لوري ته ګټه نه لري. دا مهال دواړه خواوې له درنو زیانونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لومړنیو توکو بیې د لوړېدو په حال کې دي. زیرمن صاحب د دغو شخړو نښتو درون بار هم ولس په غاړه اخلي. تر اوسه پورې چې هغه راپورونه خپاره شوي دي ډېر ملکی وګړي که دې خوا دي که د ډیورنډ کرښې ها خوا دي د دغې جګړې قرباني شوي دي. پر ولس د دغې جګړې ولس چې له مخکې هم ډېر ځورېدلی دی افغانستان له څه باندې څلور لسیزو راهیسې د جګړو په ډګر بدل شوی او هیوادو په دې ورستیو کې چې نوې جګړو راوتلې او نسبی سوله په افغانستان کې ټینګ شوې ده، خلکو یو څه ساه ایستلې وه. د افغانستان له هر ګوټ نه په آزادانه توګه خلک له یوې سیمې بلې سیمې ته تلل، که څه هم اقتصادي وضعیت خراب و، خو بیا هم د امنیت له پلوه چې د دوی هغه ستره هیله وه په تېر جمهوري نظام کې، هغه هیله پر ځای شوې وه. اوس دغو جګړو بیا هم وضعیت خراب کړی دی. دغه که چېرې په همداسې دوام وکړي، فکر کوي چې تر ډیره بیا به هم قربانیان اصلي قربانیان به ولس وکنه؟
بلې نوري صاحب، د هیوادونو ترمنځ په جنگ جګړو او دغسې نښتو کې ډیر زیان هماغه عام او بې وسه خلک ګالي. د افغانستان او د پاکستان د ترمنز په دغه نخطو او نارامۍ کې ډیر زیان ولسونو ته رسیدلی دی، سوداګرو ته رسیدلی دی، او بالخصوص دغه افغانانو ته که په دې غاړه کې دي که په هغې غاړه کې دي. افغان کډوال چې اغي غړ دي ارکلم چې د افغانستان د کی د پاکستان سره خرابې کی د پاکستان حکومت د زور حالت د دیوسه او مظلوم افغانان اخلي، نو لکه ورځ چې نارامي زیات شي دي حالت په افغان کډوالو باندې د پاکستان د حکومت فشار ډیر شوی دی، کورنۍ په زور له هیواد راوستل کیږي یا وستلو تړل کیږي، په داسې حال کې چې لارم تړل شوی ده، زندانونو ته چول کیږي. د ډیرو بدو پیښو راپورونه له هغې ځایه راځي چې ډیر بد چلند کیږي هلته د میشتو افغان کډوالو سره. له بلې خوا نه د دغې نارامیو له امله د پاکستان سره په داسې حال کې چې افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی، یوازې د نورو هیوادونو له پولو خپلې اړتیاوې رفع کوي. د دغې نارامیو له امله پولې تړل شوي دي، د لکه تاسو چې وویل د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي دي، سوداګرو ته دې غاړه او هغې غاړه ملیونونو ډالر زیان رسېدلی دی، بالخصوص افغان غاړه ته چې مود مخ کې د تازه میوه دی غاړه پاتش به او لکارول وی دی غی غاړه لاندې، او لبلی خوانه امارات هم چې خپل د اقتصادي سن سره مخامخ ده، کله چې د پاکستان سره اړیکې خراب شوې دي نو ښکارا ده چې دوی توجه غلطه دي او نشي کولای چې عام خلکو ته خدمات په هغه شکل راځي کی چې څنګه پکار.
بله مننه ازیرمن صاحب، تاسو د کارموندن دی یو مرکز مسئول هم یاست. ځوانان په افغانستان کې تر ډیره بیکار دي، دوی اکثرا نه چې لوړ زده کړې هم کړې دي، خو هغه وضعیت په پام سره چې اوس پر افغانستان حاکم دی کاري فرصتونه ډیر کم دي. که چیرې دغه شخړې په همدې شکل باندې دوام وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ، یا جګړه له دې پراخه شي، فکر نه کوي چې دا به په تیره بیا د ځوانانو لپاره ډیره سخته وي؟
دقیقا نوری صاحب، بلخصوص د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د پاکستان سره په پوله باندې پراته دي، نو په دغه هیوادونو کې د خلکو اقتصاد غټه برخه په همدغه راکړه ورکړه ولاړ ده، نو کله چې د دې هیوادونو سره پولې تړل کیږي یا په پوله باندې نارامي
کاره د چې دوی اقتصاد اغیزمنې. بله مننه همدرسه. تیر ځل چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو شدت اوموند وروسته له هغه چې پاکستان د افغانستان په څو ښارونو کې بمباري وکړه او طالبانو هم حکومت غچ اخیستونکو حملو ته مخه کړله، د سیمې هیوادونو ډیر ژر هڅې پیل کړلې چې دغه د دوی ترمنځ جګړه ودروي. په څو ورځو کې بلاخره دغه جګړه ودرېدله. اوس یو اوریدونکو هم دا موضوع را برسېره کړې ده. زه به دا ولم عبدالله عابد لزابل د شاجوی ولسوالۍ څخه ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه ناوړې پایلې لري، د سیمې هیوادونه باید ژر تر ژره په دې هکله د سولې ګامونه واخلي او د مذاکراتو لپاره منځګړیتوب وکړي. آیا د سیمې هیوادونه تاسو فکر کوئ چې تر اوسه پورې دغه جګړې د درولو لپاره کوم اقدامات کړي او کوم هیواد ته سترګې ور اوړي؟ که ایران مخکې ویلو ایران خپل په جنگ کې وسخ کېل دی، دغه راز نور هیوادونو چې هغه قطر رو هم په خپل تر بریدونو لاندې دی، کوم بل هیواد ته سترګې ور اوړي؟ چین یو بې طرفه سیاست غوره کړی دی، هغه ظاهرن دومره ډیر لیواله نه دی چې په داسې مسایلو کې ځان ډیر ښکیل کی. سعودي عربستان چې د افغانستان او د پاکستاني چارواکو د پلاو قربتوب کړی و، هغه هم تر جګړې لاندې دی. داسې کوم هیواد بل شته؟
په دې مورد خو لکه څنګه وویل چې کوم هیوادونو ته په کار ده مرستندوی په دې برخه کې یا خپل د ګوندیتوب خاطر باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي. لکه تیر کې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، قطر او مثلا عربي هیوادونه وو چې په دې برخه کې به ډېر څه کول او د موږ د لپاره یا پلان د موږ د منځګړیتوب لپاره به کار کول. او هغه بدبختانه به ووایم چې دوی هم خپل په جنګ کې ښکېل دي. خو بله برخه چې موږ او تاسو یې دوی تر څنګ هغه دا ده چې موږ هڅه کوي هیوادونه چې مثلا لکه تاجکستان دی، ازبکستان دی، پاکستان دی، دا هیوادونه هم زموږ د آسیا د برخې هیوادونه دي. دوی هم کولی شي په دې کې معنا وواړي افغانستان او پاکستان ترمنځ د ودرولو لپاره منځګړیتوب وکړي. یا همدې تر څنګه ترکیا چې اسلامي هیواد دی، دوی هم کولی شي چې د دې برخه کې هغه په رښتینې معنا په ایماندارۍ سره خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه دوه هیوادونو ګاونډي هیوادونو چې دواړه لوري ته یې نه یوازې حکومتونو ته یې په لوړه بیه دغه جنګ تمامېږي، تر څنګ یې ولسونو دپاره په ډېره لوړه بیه دغه جنګ تمامېږي. نه یوازې دا چې دوی به ځاني قربانۍ ورکوي، ولسونه یې هم مالي قربانۍ ورکوي. خطرې تر څنګ په فکري ډول په ذهني ډول دوی ډېر سختې کنګل کېږي. او جنګ خو په عموم کې د دې ملک د دې کس د دې انسان خو ګټه نه دی. او جنګ په دې سره سره د حل لار نه شي کېدلی. هغه زما هیله به هم دا وي چې هغه ګاونډي هیوادونه د دې برخه کې لپاره مخ ور وړي، یا مثلا دوی مسؤلیت کوي، دوی باید د دغې منځګړیتوب وکړي. که په عموم کې ووایم چې په افغانانو باندې او خصوصا په اسلامي امارت باندې دغه داسې یوه جګړه ده چې پرې تپل شوې ده. دوی زموږ یو متل دی چې د پېښې تېښته نشته، که نهکه یو څوک په خپل کور کې نتیجه دي، په خپل کور کې دي ملکي وګړي په نښه کوي، ملکان وژني، په لسګونو کسان وژني. نو هغه خپل مسؤلیت خپل انسان ته خپل میدان هم دغه اجازه نه ورکوي چې سړی دی خاموشه شي، په ظلم باندې دی خاموشه شي. په موږ بیا هم وایو جنګ په عموم کې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. باید د سولې خبرو لارې، دغه ډیپلوماسي ډیپلوماسۍ د لارې هغه مشکلات هغه ستونزې چې زموږ د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دي په ډیپلوماتیک ډول باید حل وکړي.
مننه همدر صاحب. زیرمن صاحب، مخکې دی چې ستاسو نظر په دې اړه واخلم، د ازادي راډیو بل اوریدونکي له اورزګان ولایت چارچینو له ولسوالۍ څخه ملا میراجان محسن هم لیکلی دی چې زما نظر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د جنگ په اړه. البته چې باید د دوړه اسلامي هیوادونه دي باید جګړه بس کړي، ځکه چې دا دوی لپاره ښه نه ده. دوی باید د خبرو یا د میز له لارې شخړې پای ته ورسوي. دواړه اسلامي ورونه هیوادونه دي، مشکلات باید د خبرو له لارې حل کړي. د طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې هم په کابل کې په خبری کانفرنس کې بیا هم وویل چې دوی غواړي چې دغه شخړه چې رامنځته شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه د خبرو له لارې هواره کړي، خو مقابل لوري داسې بریښي چې ډېر خبرو ته لیواله نه دی. ولې دوړ اسلامی ہی ودو ندی افغانستان اور پاکستان مخ کے ہمدرد صاحب پہ اڑا نظر ورک او دغه راز د ازادي رادیو اوریدونکو هم همدغه موضوع ربر سره کړی و چې دواړو ته پکار ده چې باید خبرو او د خبرو اترو لارې دغه شخړې پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم څو ورځې مخکې په کابل کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی بیا هم چمتو دي چې له پاکستان سره شخړې د خبرو لارې هوارې کړي، خو د مقابل لوري ډېره زیاته لیوالتیا نشته د خبرو لپاره. داسې بریښي کې
ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړل چې پاکستان د ډېر په جرأت سره او په سپین سترګۍ سره د افغانستان په خلاف جنگ تملا تړلې ده. نو په داسې یو حالت کې ملګرو ملتونو ته، امنیت شورا ته، د نړۍ پیاوړو هیوادونو ته هغوی ته پکار ده چې په دغه دې مسئله کې مداخله وکړي او پاکستان د خپل ظالمانه عمل څخه لاس اخیستلو ته اړ باسي. بالخصوص په دې وروستیو کې داسې خبرونه واورېدل شول چې سعودي عربستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي کوشش کوي. همدې سعودي عربستان په حلوزلو باندې د پاکستان یرغمل درې پوځیان ورخوشي شول. نو سعودي او قطر چې په دغه مواردو کې تل د هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کړی دی، له هغوی نه تمه کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منګړي رول ولوبوي او دغې جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي.
مننه زیرمن صاحب. د یو بل اوریدونکو غږ، د څو دوه اوریدونکو غږونه به واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود آزادی راڈیو ٹول کارکون کو اور ان کو تسلام علی کی ہیلا احترامات و نکام ز احمد تکل دی مدورد گولایت صدر سره دی واٹس اپ طریقہ پیغام در تپری کی دی. نو دغه مورید من دی بزد مرو وایم چی دغه جګړه چکمی وسنی تحولات پنالی کی راغلی دی. نو خو تقریبا چه خبره داسی کړیو چی ټول پکره او سوچم په دغه جګړو او په دغه تحولاتو کې تقریبا چې حتی د کتاب لوستلو او د نورو ژوند چارو نه حتی محروم کړی. نو الله تعالی دې وکړي چې دغه اوسنی تحولات د افغانستان په تاوان باندې، بلکې د ټول نړۍ په تاوان باندې نشي. نو دغه تحولات چې کوم دي، دغه تقریبا تر ډېره حده پورې د افغانستان په تاوان باندې دي. نو الله تعالی دې وکړي چې دغه بل شوی ور بیرته زر تر زره ودرېږي او نور دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي، ځکه جګړه چې ده حسن لغیره ده. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا وروسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واتس اپ له لارې د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډیر موږ ته معلومات راځي، او د رادیو د لارې موږ ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډیر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډیر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډیر اغیز چولی دي چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یا که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي نو دوی که څه هم پاکستان څخه یو شی راوړي خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو څخه راوړي هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي او بیا بېسارې لوډې سوي دي چې که غوړي دي که داسې نور شیان دي بېسارې لوډې سوي به یې او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي او پیلن اوس خو لارې بندې دي د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژر دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه به یې راښتي کې سره
د ازادي راډیو دوه اوریدونکو چې غږونه مو واوریدل هم تر څه د دوه اوریدونکو غږونه مو واوریدل بیا هم همدغه دوی چې د ازادي رادیو په شمول ځین نور رسنیو نه د دغه جګړې په اړه معلومات ترلاسه کوي په افغانستان کې ډېرې رسنۍ په تیر د جمهوریت په وخت کې راوټوکېدلې خو تقریبا په دا وروستیو باندې څلورو کلونو کې ډېرې خپلواکې رسنۍ د ځینو مشکلاتو له امله بندې شولې په افغانستان کې تر یو حده پورې په رسنیو باندې محدودیتونه لګول شوي البته ورځ تر بلې هم ډېر شوي دي خپلواکو رسنیو رول په تیر جمهوریت کې ډیر واضح بربند او خو اوس تر ډیره لکه څنګه چې مخکې تاسو هم یادونه وکړله معلومات ته لاسرسی اصلي یا کره معلومات ته لاسرسی ستونزمن شوی دی په دغه حالاتو کې یو ځوان ته څه کول پکار دي او بل دا چې کدا باسر روان غړو نن نړۍ ته کسړې ګوري په احساساتو باندې هم نکیږي باید د ولسونو هغه سطح د پوهې سطح ډېره باید لوړه وي ځوانان په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي راتلونکي په ځوانانو پورې تړلې ده څه ډول باندې پوهېده ځان کولی شي چې پوکي چې افغانستان څه ډول موقعیت لري په کومه جغرافیه کې د څه ډول هیوادونو سره اړیکې لري په کوم وضعیت کې دی او څه ورته پکار دي یعنی چې تر څو پورې خپل ځان پوکي چې دای هم د دې هیواد یو وګړی دی او کولی شي چې په راتلونکي کې د دې هیواد د راتلونکي د آبادۍ سمسورتیا په برخه کې رول ولوبوي او دغسې د نورو هیوادونو چې هر هیواد د خپلو ملي ګټو د لپاره کار کوي دوی هم وکولی شي چې د خپلو ملي ګټو لپاره کار وکړي
او په دې مورد لکه د مخکې منظرو نظرونه مامور ریزل رښتیا د حوالو دي پوښتنه کرا شو چې رسنۍ څومره مهم رول لوبولی شي مثلا او رسنۍ څومره مسؤلیت لري کړی دی ځکه چې حکومت ته هڅه کول پکار دي چې رسنۍ په دې څه ډول برخورد وکړي او پوښتنه خو امارت کې ساتاک سره د رسنۍ د تور او ځې طرز عمل جوړ شوی دی چې د دې طرز عمل په چوکاټ کې رسنۍ باید فعالیت وکړي هغه کوم اسلامي فرهنګي کلتوري نزاکتونه ارزښتونه په پام سره باید رسنۍ د کوره سمه اجازه هم ورکړي شي رسنۍ باید د چوکاټ کې فعالیتونه هم وکړي ځکه معلومات یا مثلا داسې مسایلو خپرول نشرول د رسنۍ مسؤلیت کېږي ولسونو غوږونو ته د ولسونو ذهنونو او فکرونو ته د ټولو لارو څخه د ښترینه لارې همدغه رسنۍ دي چې په عامه ذهنیت په مثبت طرف ته سوقولو سره ډېر مثبت تاثیر کولی شي بیا خصوصا ځوانانو لپاره په دې برخه کې په کور امدادو چې دوی هغه د وطن دوستۍ په نوم چې موږ اوس شعار ورکو د انسان دوستۍ په نوم چې موږ شعار ورکو چې موږ خپل وطن سره د مینې شعار ورکو هغه باید یوازې په دې نه وي چې موږ خبرو کې دایو چې موږ د وطن لپاره خدمت کوو موږ د خور لپاره خدمت کوو موږ د خلکو سره مینه لرو نه یوازې یوازې په خبرو سره موږ چې نشو کولای ډېرې خبرې وګورو چې موږ په عمل کې یا مثلا په خلای به نه وو د عمل د معنی وروغوندو موږ د دې په تور کې مهمه ده راځو چې اول باید ځنونه ورسو ځنونه لپاره معلومات ترلاسه کوو څو نور لپاره د وطن په مورې د خپل خور په مورې یو ډېر ښه فکر وکړای شو موږ خپل معلومات ونه لرو، موږ خپل آگاهانه وو، موږ خپل څه نه وي کړي، ځکه موږ شوم یوه خبره ډېرې موته خوند ورکوي، چې هغه خبرې ډېرې چا په خوله کې ډېرې خوند کړي، چې هغه کس هغه صفتونه په خپل ژوند کې خپله ولري. که زه کله د وطندوستۍ خبره کوم، زه وطن ته د کور خبره کوم، هغه وخت به دا خبره ډېر خوند وکړي چې موږ په عمل کې وطن د پورې خلکو د پورې کور
کړی.
زه په دې نه پوهېږم چې وطن د پورې خلکو د پورې خدمت په کوم معیار نه وي، په کوم طرز نه کېږي، نو هغه مو خبرې، هغه مو فکر بیا په خلکو کې هم نشي تطبیقېدلی. ځوانانو د پورې په کور دادو چې دوی د عباسیاتو په ځای نه په اساسي مسایلو باندې باید کور وکړي. پوس کې چې زه څومره ځوانان پېژنم یا وینم، دوی اکثریت وخت میډیا ته ویر کړی دی، مثلا فیسبوک ته، ټیک ټاک ته، هغه فیسبوک نه ټویټر، ټیک ټاک نه ټویټر نه هغه استفاده چې د پوهې د ترلاسه کولو د پوره کېږي. شخصا ډېرو ځوانانو نه ده کړي، د دې خاطر د میډیا نن سبا د میډیا دور دی، د میډیا څخه ډېره زده کړه کېدلی شي، ډېره پوهه کېدلی شي.
مننه همدر صاحب. زیرمن صاحب، تاسو هم که دا بحث روان کړو، هغه ورسته خبره وکړئ ځوانان ته څه سپارښتنه لري؟
زما پیغام دا دی چې هغه څه چې مونږ یې د ورسته یو څو ورځو نه د درس په توګه اخیستلی شو، هغه دا دی چې دیوازې د باوري او معتبرو مراجعو څخه په معلوماتو باندې تکیه وکړو، په مغې باندې باور وساتو، او په عین وخت کې کوشش وکړو چې خپل مسؤلیت وپیژنو او په هغه محدوده کې پاتې شو. د معلوماتو انتقال او ارائه د هغه مسؤولو مراجعو ته پرېږدو، بالخصوص په هغه صورت کې چې مونږ په معلوماتو باندې مطمئن نه یو. او بل پیغام دا دی چې مونږ د خپل لری او نږدې تاریخ نه زده کړه وکړو، او بالخصوص د دښمن په وړاندې باندې خپلې داخلي ستونزې یو خواته کړو، او د هغوی په وړاندې باندې یو موټی او یو خوله پاتې شو. او دغه راز کوشش کولای هغه عوامل له منځه یوسو چې مونږ د څو لسیزو را په دې خوا کمزوري ساتلی یو، که هغه بالخصوص هغه د عواملو له جملې څخه زمونږ ناپوهي ده چې زمونږ د دښمنو هیوادونو او ملتونو له هغې څخه غلطه ګټه پورته کړې ده.
مننه کور ودان. د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن او دغه راز ځوان فعال او د رسنیو فعال رشید الله همدر چې په دې بحث کې دی، ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه کې مو سره ګډون وکړ. له تاسو دواړو مننه. له تاسو قدر منوردونکو هم مننه چې په دې اړه مو خپل غږیز او دغه راز لیکلي پیغامونه راستولو. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه هم دومروه.
خپو هیگ چه بربادیم، اوس د درد کور بنیادیم، لاس می پور تکی پهت کی مرحوم جلال آباد یم، یارت چی پکی نئی دنیا خادز نا خادیم، دجمی وزونو زکا ماوی زبتا تیادیم، تادا فکر چر تکڑے زبهم دچا اولادیم، ایرا شیخی گا کی می واخلی زهم حقا پریزادیم، پلر مال منم ورکرو یو دعایم خوزبادیم. موسیقی افکارو تاوزه اصل کیم زاوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اسخ کارو تاوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه